امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیمی او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د نن ورځې د پښتو دویمه سهارنۍ خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا نن به په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د ټولنې د غړو ملکونو د مشرانو علي غونډه پیل شي په سوریه کې ځانمرګو بمونو او د حکومت د قواو د جنگي الوتکو بمباریو په جنیو کې د سوریه د سولې په خبرو هم بد اثر کړی دی او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شپه د واشنگتن په وخت په 9 بجو د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته وینا وکړي او دا هم د خبرونو تفصیل د ترکیه او د ایران مشران پرون اسلام آباد ته په داسې وخت کې رسیدلی چې هلته ډیر زیات امنیتي ترتیبات نیول شوي وو هغوی به د سیمې د اقتصادي همکاریو د ټولنې د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون وکړي ټاکل شوی چې د مشرانو دغه عالي غونډه به نن پیل شي په دغې غونډې کې به زیات بحث د اقتصادي همکاریو د ټولنې د لسو غړو ملکونو ترمنځ د تجارت د انکشاف په باب وي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر به د کابل د استازي په توګه په دغې غونډې کې ګډون وکړي پاکستان وایي چې د تاجکستان ترکمنستان او د آذربایجان جمهور رئیسان د قزاقستان او د قرغزستان صدر اعظمان او د ازبکستان د صدارت مرستیال به د مشرانو په دغې عالي غونډې کې ګډون وکړي د سوریه د حمص په ښار کې د تندروانو د ځانمرګو د بمونو د چاودنو او په دې ورځو کې د هغه ملک په لویدیځ کې د حکومتي قواو د جنگي الوتکو د بمبارو نو وروسته داسې ښکاري چې هغې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریه د سولې په هڅو هم اثر کړی دی ځکه چې په سوریه کې متخاصمو ډلو د سولې د هڅو په مخ کې د دغو خنډونو پړه په یوه بل باندې اچولې ده په تیر هفته کې په جنیو کې د سوریې د سولې د خبرو سلورم پړاو شروع شو هلته د بشار الاسد حکومت استازي د غونډې د پیل د مراسمو تر ختمه پورې پاتې نه شول او هغه وخت د مجلس نه ووتل چې د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغلي ډیمستورا د حکومت د مخالفینو استازو سره روغ بړ وکړ د هغه وخت نه د سولې د دغو خبرو فضا سره لدی چې ښاغلي ډیمستورا ډیر هڅې وکړي چندان ښه شوي نه ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شپه د واشنگتن په وخت په نهو او د افغانستان په وخت د سهار په شپږ نیمو بجو د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته خپله لومړنۍ وینا پیل کړي سپینه مڼۍ وایي چې د ښاغلي ټرمپ وینا به په رښتینی توګه د رښتینې خلکو د مشکلاتو د حل په باره کې وي د سپینې مڼۍ یو لوړ رتبه مامور خبریالانو ته ویلي چې جمهور رئیس ټرمپ به په خپلې وینا کې خلکو ته اعلان وکړي چې مرسته د هغوی په لور روانه ده د ښاغلي ټرمپ دا وینا د امریکایي روحیې د بیا ژوندي کولو په نامه یاده شوې ده د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د استازو د مجلس رئیس پال راین ویلي دي دې ته ضرورت دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د وخت د مامورینو او د روسیې ترمنځ د نامناسبو تماسونو د رپورټونو په باب په دې باب جواب وویل شي هغه دا خبرې د ان بی سی د ټلویزیونی شبکې سره په خپل مرکې کې کړې دي د ښاغلي ټرمپ او د روسیې ترمنځ د احتمالي تماسونو په باب د امریکا د کانګرس درې بل بل تحقیقات روان دي ښاغلي راین په دې باب سن دی ویلي چې یو خاص څارنوال به هم په دغو تحقیقاتو کې شامل شي او کنه لکن دومره ویلي دي چې په دې باب په ګډه د دواړو ګوندونو تحقیقات لازمي دي د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي د نورو تحقیقات لپاره د خاص سارنوال تعین او یا د کانګرس د وی خاص کمیټې د جوړولو طرفداري کوي پرون په افغانستان کې طالبانو د هغه یو امریکایي لیکوال برمته کول رد کړی دي چې د افغانستان او د پاکستان سره تنزدي د علمي تحقیق لپاره په سفر تللی و طالبان وایي چې د هغوی غړي په وزیرستان کې فعالیت نه لري نو په دې خاطر هغوی د دغه امریکایي په برمته کولو کې هم څه رول نه لري طالبانو دغه بیانیه د دغه امریکایي لیکوال د میرمن د خاص په مقابل کې چې تیر هفته د خپل خاوند د خوش کول د پاره کړی و کړی ده
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی راپور ته. د اسلامي دولت د ډلې د سوداګرۍ ماډل مخ په ناکامېدو دی، او د افراطي کېدو د مطالعاتو د بین المللي مرکز او د ایرنست اوینګ د محاسبې د شرکت په قول احتمال لري چې دغه ډله به په مالي توګه سقوط وکړي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه رپورټ رالېږلی دی.
اکثره وخت ویل کېږي چې د اسلامي دولت ډله داسې شتمنه تروریستي ډله ده چې پخوا هیڅ نه وه موجوده، مګر د رپورټ لیکونکی پیټر نیومن وایي دغه تعریف غلط دی. د ریډیکل کېدو لپاره د بین المللي مرکز غړی پیټر نیومن زیاتوي،
ISIS isn't just a terrorist organization, it is a quasi state, which means it has territory, it has a population, and most of its income comes from that territory.
The Islamic dawlat dala was a terrorist dala na da dawlat shabi wa dala da che zmaka aw nafus la ri che aksar ayid la hamde zmaka na warzi da dala la khalko na mali akhli tel ra ubasi چورو چپاول کوي او د هاو خلکو شتمنی ضبطوي چې تښتیدلې دي، ځکه د دوی عاید په طبیعي توګه د هغې ځمکې پورې ارتباط لري چې دوی کنټرولوي، او دغه ډله کمزوري کیږي. نړیوال ائتلاف چې د آتش پتو هیوادونو اتحاد دی او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګیږي وایي دغه ډلې د 2014 کال نه راپه دیخوا په عراق کې 12% او په سوریا کې 13% ځمکه له لاسه ورکړې ده. د امریکا په ملاتړ عراقي قواوو د موصل په ختیځه برخه کنټرول لري، او توقع ده چې په راتلونکو هفتو کې اسلامي دولت ډله د لویدیځ ښار له نیمایي نه وباسي. پیټر نیومن بیا وایي
loses Mosul, which is the commercial capital of the caliphate, a lot of its tax base will erode too. And that's why we're concluding that
د اسلامي دولت ډله موصل له لاسه ورکړي چې د خلافت تجارتي پیتخت دی، نو په دې سره زیاته مالیې له لاسه هم ورکولی شي، او همدا علت دی چې موږ دې نتیجې ته رسیږو چې نږدې دی د اسلامي دولت ډلې تجارتي ماډل سقوط وکړي او نور خپل ځان نشي ساتلی. د دغه ډلې ماهیت چې وکتلی شي دقیق تحلیل یې مشکل دی. دغه ډله په عمومي توګه د تور بازار له لارې فعالیت کوي، او د تعقیب لپاره ډیر کم اسناد موجود دي، مګر له شواهدو نه داسې ښکاري چې د اسلامي دولت د ډلې کلنی عاید څه باندې نیمایي ته راټیټ شوی دی، یعنې دا چې په 2014 کال کې له 1.9 میلیارد ډالرو نه تیر کال 870 میلیونو ډالرو ته راټیټ شوی و. پیټر نیومن بیا وایي
My prediction is that as ISIS's territory declines, ISIS will revert to what they used to do before they had territory, which was
سما پیش گوی دا د اسلامي دولت د ډلې زمکه مخ په کمیدو ده، او دوی به هغه څه ته لاس واچوي چې د زمکه د نیولو نه د مخه کول، چې هغه قاچاق او شوکه کول. مګر نیومن خبرداري ورکړه چې ښایي د عاید کمواله به د دغې ډلې قابلیت محدود نه کړي چې تر لاس لاندې ځمکې نه بهر به خپلو تروریستي عملیاتو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي چې هغه ماشومان او ښځې چې له شمالي افریقا څخه د مدیترانې د سمندرګي له لارې اروپا ته د راتګ هڅه کوي، او د کورنۍ نور غړي ورسره نه وي، ملګري په لاره کې له سختو کړاوونو سره مخامخ کیږي. پام وکړئ، له جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د اروپا لپاره د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې صحوي امرې او د کمومرا مهاجرو د ستونزو د چارو کوارډینیټرې د دغه بحران د وخامت او شدت په باب داسې وویل
Nearly half of the women interviewed reported suffering sexual violations or abuse, and most of the children and girls reported verbal or emotional abuse, and half had suffered physical beating.
لکومو خزو او ماشومان سره چې مونږه خبرې کړې تقریبا سم نمایو مونږ ته په مرکه کې ویل چې د جنسي تیری او د نارینه په لاس د ظلم او ستم ښکار شي وو. په لید درناک قصې راته بیان کړې. په دومره پراخه کچه چې دغو خزو او ماشومان سره ناروا سلوک او ظلم کیږي هیڅ د بیان وړ نه دی. ماشومان او جنکۍ نه یوازې دا چې سپکې کیږي او بدې رد ورته ویل کیږي، عزت نفس او انساني ابرو او وقار یې په ډېره بې دردۍ او بې رحمۍ تر پښو لاندې کیږي. یو زیات شمېر موږ ته وویل چې په لاره کې د قاچاقبرانو او ملیشو له وهلو ټکولو سره بار بار مخ شي وو، او مخکې له دې چې د سمندر په خطرناکه لاره اروپا ته رهي شي وسلوالو ملیشو او قاچاقبرانو په خپلو توقف خانو کې ساتلي وو. نه ورته په سمه توګه خواړه رسېدل او نه یې د روغتیا غم خوړل کېده. په داسې تنګو خونو کې اچول شي وو چې د ډېرو کمو کسانو گنجایش یې لره، او ځینې ښځې مجبورېدلې د دې لپاره چې پاتا سفر لپاره خپل مصرف پوره کی، شاقه کارونه وکي او د ځان لپاره ازوقه برابر کی. لیبیزوانې جنیسرا چې ما خبرې وکړې راته معلومه شوه چې پر عزت او ابرو باندې د تیری په بدل کې ورته د سفر خرچه ورکړ شوی و. په زخته په پراخه کچه له ځوانو جنکو نه ملیشا او وسلوال قاچاقبران د خپلو شهواني هوسونو او غرضونو د پوره کولو لپاره سو استفاده کوي. میرمن افشان خان وای له مختلفو افریقایي هیوادونو نه راغلي وي او په لومړي سر کې ورنه وسلوالو داړه مارانو او باشانو د فاحشو په توګه استفاده کړې وه. دغو بې اسرۍ او بې سرنوشته کډوالو نه د سو استفادې لپاره اوس په لیبیا کې په هر ځای کې د مجرمانو او داړه مارانو شبکې فعال شوې دي. هغې وویل چې دا خلک په یوې خطرناک لارې باندې اروپا ته د راتګ هڅه کوي چې زیات شمېر په اوبو کې ډوبېږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. یوازې تیر کال 3500 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شو چې له دې جملې نه 100 کم کې ماشومان وو. لیبیا اوس اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ په یوې غټې سمندري لارې باندې بدل شوی او د مجرمانو زیاتره شبکې هم په هغه جنگ ځپلي هیواد کې فعالې دي. په اوسط ډول له کډوالو نه قاچاقبران فیکس له $100 نه نیولې ان تر $2000 پورې فیس غواړي، او درېیمه برخه یې هغه ماشومان تشکیلوي چې غټانو سره نوي ملګري او په خپل سر اروپا ته رهي شوي. ملګري ملتونه وایي چې تیر کال 2,55,000 کډوالو اروپا ته مخه کړې وه چې له دې جملې نه 1,500 ښځې او 3,000 کم کې ماشومان وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2,690 اف ام 3.15.
د نوې څېړنې له مخې نور کوششونه چې نتیجه ورنه کړي نو شایي چې د کور د شرایطو اصلاح کول به د ملاریا د ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افریقا کې انانوي کورونه نور له منځه ځي او متخصصان وایي مهندسان او د شاري پلان جوړونکي په ګډه د دغې ناروغۍ په خلاف مبارزه کوي. د امریکا ژغ خبریال سټیف بارګونا په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د راپورټونو له مخې یو شمیر افغان مهاجر نیول سوي او یو شمیر بیرته افغانستان ته لیږل سوي دي. موږ د ورستیو دوه اونیو د پیښې په اړه په پېښور کې د افغان مهاجرینو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره یو مرکه کړې ده. هغه وایي
دا چې د پاکستان کې د روسنۍ کوم واقعیات چې وشول نو په هر حالت کې د هغه چارواکو تقریبا مختلف موقفونه را څرګند شول. په خیبر پښتونخوا کې الحمدلله تر اوسه پورې څه خاص مشکل نشته. یو شمېر مهاجرین نیول شوي، لیکن ځایي خلک هم ورسره نیول شوي دي، خو وروسته د وریفیکیشن نه یا د هغې د تزکیې نه دا خلک خلاصېږي. په پنجاب کې تاسو معلومه ده چې نه یوازې افغانان بلکې پښتانه هم تاجر شوي دي، او تاسو دغه اشتهارات وکتل چې په سوشل میډیا کې هم خپاره شو، همدارنګه د هغې اشتهارات په پنجاب کې د پولیسو لخوا هم خپاره شوي دي. په بلوچستان کې حالت په بل شکل باندې دیګرګون دی، خو په سند کې چې د پیپل پارټي حکومت دی هغې هم یو خاص موقف نیولی دی. دا هغه موقف په اساس باندې د پولیسو مشر دا موضوع کړي. موږ په راتلونکي ورځو کې دا ګور ابزرویشن د کوم شي آیا دا موضوع تر کوم اندازې پورې حقیقت لري، او که تقریبا کله کله دا ټول یوازې خبرې وشي وروسته عمل کیږي، عمل کیږي په کوم شکل باندې کیږي، دي جدي نظريه.
بله محترم عبدالحمید جلیلی صاحب د رپورټونو له قرار داسې رپورټونه موږ ته رسیدلی دي چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د سند پولیسو په سلګونو افغانان نیولی دي او یو څه یې افغانستان ته لیږلی دي او یو شمېر نور بندیان کړي دي. نو دا خبره تر کومه حده حقیقت لري؟
دا چې تاسو معلومه ده پاکستان کې دوه قسمه مهاجرین ژوند کوي.
بله
یو هغه مهاجر دی چې هغه راجستر دی، تر څو چې پور د راجستر مهاجرینو په ارتباط باندې موقف نرم دی په ټول پاکستان کې. لیکن دویم هغه مهاجرین دي چې هغه غیر راجستر دي، نه یوازې په کراچۍ کې د افغانانو په ارتباط باندې ان راجستر شکایتونه شته دي، بلکې د نورو هیوادونو وګړي هم د پولیسو لخوا نه تعقیب شوي دي. دا خبره صحیح ده چې یو شمېر مهاجرین د چمن دلاري او یو شمېر مهاجرین د تورخم دلاري چې د پنجاب او د سند ایالتونو پورې راغلي تعلق او ډیپوټ شوي دي افغانستان ته تللي دي، همدارنګه آزار او زیت کوم رسېدلي. لیکن دا کومې څرګندونې چې د سند پولیسو کړي دي دغه نوي دي، په کوم کیفیت او په کوم حالت کړي دي دغه نوي دي، په دې اساس باندې دا د تشویش وړ خبره ده. من دې موضوع پورا نظارت کوو، پورې څېړنه کوو او پورا دغه ریزرویشن کوو چې د دې عملي پرکټیکل اقدامات دي په ان شاء الله په راتلونکي کې به دا شی په سورو کې به دا شی څرګند شي.
بله محترم جلیلی صاحب، دا چې د چمن د سرحد د لارې او د همدغه راز د تورخم د لارې ډیر خلک بند پاتې دي، خپلو کورونو ته نسي تللی، ډیر دا هم د اوس موږ په کراچۍ کې د یو افغان سره خبرې کولې چې د خپل ماشومان د تداوی لپاره کراچۍ ته بیولی دي او اوس په لاره بند پاتې دي، او دی وایي چې پولیس په یو بهانه او بله بهانه موږ دلته معطله کړي یو او موږ ته په آخر کې ډیره په اصطلاح بد وضعیت راسره کیږي. نو دا حالت به تر کومه وخته پورې؟
دا چې د یوې هفتې نه زیات وخت کې تورخم او د چمن دروازه بند وه، نو د خلکو د شفخانونه چوټي شوي، کارونه یې خلاص شوي دي او هغه منتظر ناستې. یقیناً یو زیات چې تعداد د هغې سلګونو زرګونو ته رسېږي هغې د تورخم په لاره باندې په مختلفو ځایانو کې، حتی په جوماتونو کې تازه منطقو دي په لوړ دي چې انتظار دي. یو زیات شمېر د چمن د سرحد سره هم زیات انتظار دي. د دې په اړه باندې زموږ رسمي موقف د محترم ظاهروال صاحب لخوا نه بیان شوی دی. د خلکو څو ځلې دا وعده کړې خوره چې دا دروازه به خلاصېږي، همدارنګه یو ساعت مخکې خپله ظاهروال صاحب هم د نورکې سټېټس ورکړی دی چې سبا به د یو په کانفرانس کې هم په دې ارتباط باندې غوښتنه کوي. لیکن د خلکو په کوم شکل چې دوی وعده کړې وه هغه شکل باندې هغه کار ونه شو. موږ امید لرو چې دا دروازه تر زر تر زره خلاصېږي، تر څو چې دغه مشکلات کې چې دا مهاجرین دي او دا خلک کوم افغانان راغلي دي دغه مشکلات نه خلاص شي. یقینا ډېر انتظار دی که په اقتصادي ډول سره هم کړی وي، همدارنګه په نور هم دې مشکل شي.
بله بس استاس یو کور ودان استاس د معلومات څخه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو مشر، ډېر مننه استاس څخه.
که تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د واکسین کولو څلور ورځنۍ دوره پیل شوې ده. ټاکل شوې چې په دې دوره کې تر 15 لکو ډیر ماشومان د پولیو پر ضد واکسین سي. خبریال زیور رحمان حسرت په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګل خان ایوب آشنا راډیو ته وویل چې د پولیو واکسینو په دې پرله پسې درې ورځنۍ دوره کې به د هیواد په 21 ولایتونو کې به 15.1 میلیونه هغه ماشومان د پولیو واکسین کړي چې عمرونه یې له 15 کالو څخه کم دي. هغه وویل په دې فرعي کمپاین کې به اکثره هغه ولایتونه تر پوښښ لاندې ونیسي چې د ډیورن کرخې سره پراته دي. ډاکټر ایوب وایي چې د پولیو پر ضد واکسین به دا ځل د کندوز، هلمند او کندهار ولایتونو په یو شمېر سیمو کې پلی نه شي چې تر ډېره یې له عمل په سیمه کې ناامني او د دولت د مخالفو وسلوالو مخالفتونه دي. ډاکټر ګلاب خان ایوب زیاتوي
او دغه کمپاین کې 15.1 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 5 کالونه کم وي هغو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول کېږي. ډېری د دغه ولایتونو چې دي د پاکستان سره چې په پوله پراته دي په هغه ولایتونو کې او په هغه ځایونو کې چې د پولیو د خطر سره مخ دي په دغه ولایتونو کې ماشومانو ته د دغه واکسین لړۍ پیل شوې ده.
د کتلوی معافیت مرستیال زیاته کړه چې د پولیو واکسین په تیره دوره کې 380,000 ماشومان په ټول هیواد کې د نامنویو له امله د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې شوي وو او په اوسنۍ دوره کې به هم ویره ده چې همدا شمېر ماشومان بیا له واکسینه بې برخې پاتې شي. که څه هم ډاکټر ګلاب خان ایوب یوازې د کندوز، کندهار او هلمند ولایتونه هغه سیمې یادې کړې چې ماشومان به پکې له واکسینه پاتې شي، خو د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموار وایي چې په دې ولایت کې هم تر 10,000 پورې ماشومان به د پولیو له واکسینه پاتې شي.
په ننګرهار ولایت کې موږ 10,000 ماشومان د 5 کالو نښته لرو چې هغوی ته باید واکسین وشي، خو په دې بالا په پاپین او ساحه کې او همدارنګه د پچیراګان په پانګزیو ساحه کې د کوټ په لاغورجیو په ساحه کې او د اچین د شړل او مومند او د راجانو د دوخلې نظر په ساحه کې د لزر په شاوخوا کې ماشومان دسې دي چې د موږ ته د کار د زمینې د نه مسایر کېدو له وجې له هغه پاتې.
عام خلک بیا د پولیو پر وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسېدونکی چې په ولسوالۍ کې زرګونه ماشومان له یو کال راهیسې د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې دي وایي.
نوم ذاکر، ننګرهار ولایت څخه. او حکومت باید پولیو په اړه کلک مبارزه وکړي ځکه پولیو خطرناک مرض دی او زموږ په کلي ماشومان موږ غواړو چې د مرض نه نجات ومومي.
په ننګرهار کې دا ځل د پولیو پر ضد ماشومانو ته د واکسین کولو دوره د دې ولایت د اهلي هنود او سکانو په مرکزي درمسال کې پیل شوه. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې دا ځل د اهلي هنودو په وسیله خلکو ته د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي پیغام وړاندې کړ. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا د جمهور رئیس په توګه د خپل دندې له پیل کولو وروسته ډونالد ټرمپ د لومړي ځل لپاره د خپل هیواد د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. اټکل کیږي چې جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د کورنیو مسایلو سربیره د خپلې ادارې پر بهرنۍ تګلارې هم خبرې وکړي. د جمهور رئیس ټرمپ د نن شپې وینا په اړه د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
جمهور رئیس ټرمپ د کانګرس د وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د والیانو سره په لیدنه کې د ځنو ټکو یادونه وکړه. دا بودیجه زما د هغو ژمنو تداوم دی چې د امریکا خوندیتوب پکې غواړم، د ترهګرو او مجرمینو مخنیوی پرې کوم او په جرم متهم کسان بندي کوم یا یې په بشپړ ډول له هیواده وباسم. سیډونکو جان فورد تروی د دې ترڅنګ چې په دفاعي بودیجه کې زیاتواله راولي او ځنې داخلي پروګرامونه بندي، د کانګرس غړي هم په دې هیله دي چې د جمهور رئیس نه د مالیاتو د سمون او صحي بیمه په اړه جزئیات واوري. خو هغه او د کانګرس اکثریت د اوباما صحي بیمه د پلان په لری کولو، په ځنو د مالیاتو کمول، سرحدي امنیت او د انحصاراتو په اصلاح کې تر ډیره هم نظر دي. نو دا هغه څه دي چې ترامپ غواړي خپل ګوندي ملګري پرې متحد کړي. اوس د سخکاری چې دیموکراتان به د جمهور رئیس د ډیرو پلانونو مخالفت وکړي او په دې مخالفینو کې د کارګرو د وزارت پخوانی وزیر او د دیموکرات ګوند نوی رئیس ټام پیرز هم شامل دي. ډونالد ټرمپ: ته د امریکا ګټې نه غواړې. ډونالد ټرمپ: موږ به هغه اقدامات ته اجازه ورنکړو چې امریکا ویشي، او دا کار به موږ د یو ګوند په توګه وکړو چې زموږ ارزښتونه پکې لومړیتوب لري. په دې وروستیو ورځو کې د کانګرس په څو غونډو کې د ټرمپ په سر قهر او د صحي بیمې د بدلولو په اړه سخت ناندریزه بحثونه وشو. په دې کې یوه غونډه په سنا مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د مشر مچ مکونل په کوربه توپ وه.
متقاعدین ناروغ دي، هغوی مفلس شوي دي او خپلې اړتیاوې نشي پوره کولای.
ټرمپ هم نه یوازې د دیموکراتانو په دې مخالفت خبر دی، بلکې د خبری رسنیو ځواب ته هم تیار دی.
And we have to fight it.
موږ به ورسره مقاومت وکړو. هغوی ډیر ځیرک، دقیق او ډیر دروغجن هم دي. د جان فهيري په څیر ستراتیجستان وی یو شمیر جمهوریت غوښتونکي په دې خیال دي چې پر رسنیو انتقال کول بی ځای کار دی.
خدا هم د جمهور رئیس هغه خصلت دی چې پیشبینی نشي کېدلی.
د هغه پیشبینی نه کېدل یو قصدي عمل دی. همدا خو یې ټوله ستراتیژي ده او د اکثرو هغه ولسمشرانو سره یې همدا لوی توپیر دی چې کوشش به یې کوو پیشبینی یې وشي.
ترامپ به د کانګرس په دې وینا کې هغو رایه ورکوونکو ته به ډاډ ورکړي چې د هغه د جمهوري ریاست د مبارزې د پیل د وخت راهیسې د هغه په اړه ګیچ پاتې دي او کوشش به وکړي خپل د محبوبیت کچه لوړه کړي چې د یو نوي جمهور رئیس په توګه تر اوسه تر ټولو ټیټه کچه کې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نوې څېړنې له مخې نور کوششونه چې نتیجه ورنه کړي نو شایي چې د کور د شرایطو اصلاح کول به د ملاریا د ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افریقا کې عنعنوي کورونه نور له منځه ځي او متخصصان وایي مهندسان او د ښاري پلان جوړونکي په ګډه د دغې ناروغۍ په خلاف مبارزه کوي. د امریکا ژغ خبریال سټیف بارګونا په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
د افریقا لویدیځه صحرا د نړۍ د بلې هرې برخې نه زیاته خارکیږي. د اکسفورد پوهنتون د ساري ناروغیو متخصصه لکی ټیسټینګ انوای د عامې روغتیا متخصصان باید له دې نه ګټه واخلي. ټیسټینګ زیاتوي منګ باید دغه بدلون د فرصت سره ځان عیار کو چې د افریقا په ډیرو برخو کې روان دي. د دې لپاره چې د روغتیا په لحاظ صحیح کورونه جوړ کړو. په افریقا کې په 2015 کال کې د ملاریا له ناروغۍ څخه باندې 400,000 تنه مړه شوي وو چې اکثره ماشومان وو. د ننه په کور کې د دوا پاشل او له پشخانو نه کار اخیستلو د 2000 کال را په دې خوا 40% د دغه ناروغۍ اندازه راټیټه شوې ده. نو وسیلو ته هم ضرورت دی. ټیسټینګ او د هغې همکاران حیران دي کې دا بدلون به چې دوی ولید فرق وکړي یا نه. ټیسټینګ نه بیا وایي
more traditional housing which might have thatched roof and mud walls towards metal.
د افریقا په ډیرو برخو کې چې موږ څو وینو هغه له عنعنوي کورونه یو باثباته انتقال دی چې ښایي د بامونو سرونه په وښو پټ شي، د فلز په مقابل کې د خټو دیوالونه جوړ شي او د کاشي خښتو بامونو سره د کانکریټ دیوالونه جوړ شي. دا باید مرسته وکړي ځکه چې ماشی د شپې لخوا په افریقا کې دننه په کورونو کې د ملاریا ناروغي خپروي. د مضبوطو دیوالونو له لارې دغه حشرې کورونو ته نشي ننوتلی. مګر د دغې موضوع په باره کې زیاته څېړنه نه ده شوې. د پلاس په نامه په طبي مجله کې نوې څېړنه شوې ده او ټیسټینګ او همکاران یې د روغتیا او نفوسو سرویګانو ته نظر اچوي چې په یوویشتو هیوادونو کې شوي دي. دوی ته معلومه شوله هغه ماشومان چې په عصري کورونو کې اوسیږي له 9% to 14% پورې د هغو ماشومانو په نسبت چې په عنعنوي کورونو کې اوسیږي کم احتمال لري چې د ملاریا په ناروغۍ اخته شي. دا هغه څه ته او ورته دي چې د پشخانو له لارې ژغورل کېږي. ټیسټینګ زیاتوي څه چې لارښودنه شوې ده هغه دا ده چې د ملاریا د ناروغۍ په مخنیوي کې مهمه وسیله کورونه دي. دا واقعا نوې مفکوره نه ده. ټیسټینګ څرګنده کړه چې کړکۍ وو او دروازو ته پردې اچول یو مؤثر تخنیک و چې د شلمې پیړۍ په سر کې د دغې ناروغۍ په مخنیوي کې ورنه کار اخیستل کېده. مګر دا وایي خبره دا ده په داسې حال کې چې د افریقا وچه خارکیږي نو ډېر نوي کورونه به پکې جوړ شي. ټیسټینګ زیاتوي
reach beyond the health sector and work closely with architects.
موږ دغه بدلونونه تقویه کولای شو. د دې کار کول د روغتیا د متخصصانو لپاره مهم دي چې د روغتیا له سکتور نه علاوه د مهندسانو، د ښاري پالیسۍ جوړونکو او ملي حکومتونو سره له نږدې نه کار کوي. لوسی تستنګ وای دوی د افریقا په وچه کې د خارونو په جوړولو سره د ملاریا په مخنیوي کې مرسته کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.